زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه یې مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ محله جوړښت وي، هر څه چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایلې چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزی، عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمېر نور اعضا؟
د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښیي، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامي برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ هو یا نظامي شخړو کې، هغه بیا د جګړې میدان ډېره زیات فیصله کوي. په دې کې اوس داسې یو وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلی لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و، یا یو کال مخکې و. اوس یو لوری جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوي څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به و. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نه شي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کوه. دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فاکتور زه فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته یې دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجدید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته یو سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتي یعنې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ در وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټولو په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کې، د سیاسي چیرې سره راټولې کې، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
خو طالبانو ته سخته خو اوس شروع شوه، یعنې د جګړې میدان یو رقم و، خلکو ډوډۍ ورکوله، ځای ورکوه، دوی یوازې جګړه کوله. اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بل رقم شو. کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کېږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، بیا طالبانو تیر نظام کې هم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ لاړ شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتي داسې شي چې دوی مشروعیت وننګي. زما باور دا دی چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا د افغانستان په نفع نه ده.